خبری خبرونه ته مو از فريد سيال د شفيق غير د تخنيكي چارو په سمبل اختر کليکوم دا خبری مجله با خبرونه پیل کړو. نن په پلازمینی کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. دغې د خبرې یوه برخه وو.
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه چې پکې خبرې کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به په یوه غونډه جوړه شي. وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویلی چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلي دوجارک په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي بلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وای په افغانستان کې ډېر وسلوالو ډلو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګوی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تشمن چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا میدان وردګ ولایت په سید آباد لسوالۍ کې نه چاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی ده او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې د دخت توپ په سیمه کې شوې ده. اوکرانیز واکونو نن سهار ویل چې روسي واکونو د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکرين په ختیځ خار کې لدی خار دفاع کوي. د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د نمړي کرخه په ګډو کې روسي واکونو په بخمود او دیفکا او مارینکا کې پرون تر اته څلويخ ډیر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسیز واکونو لتیر وړي را پتی خو بخمود کلا بند کړی دی او تر اوسه یې په ډیرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټول دیارلس مسابقې وشي او پایلو به د مې په 11مه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لا اونې وروسته په کابل کې یو شمېر معترض میرمنو بیا اعتراض کړی دی. دوی د دوحې ناستې په درشل کې له نړیوالو غوښتنو چې طالبان دي په رسمیت نه پیژني. وړاندې به په مجله کې د دغې معترضو میرمنو یو له ترهګونکو چې روس له افغانستانه بهر ژوند کوي هغې نظر به وپوښتو. همدارنګه د دې لاریونونو جزئیات به هم درته ولرو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. او د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
باندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو او دا به هم درته ولرو چې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. د دې ترڅنګ د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې افغان لوبغاړي یو بل سره مخامخ شوي دي. دا چې لوبې څومره جالب وي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو.
نغدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشینن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په ولاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د غلاریون نن له غرمې مخکې و. اسمت سروان ته بوشو سروان صاحب ستړي مشي په خیر اغلی که تاسو راته د دغه لاریون جزئیات شریک کړئ چې دغه معترضه میرمن چې راوتلې وي نور غوښتنې څه وي؟
بله ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې یو شمیر شزو البته معترضو شزو لاریون وکړ او لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا لاریون د سوي محل شوی دی چې ټاکل شوی دی په دې اونۍ کې د دوشنبه په ورځ او درسره سه شنبه په ورځ د افغانستان استازي د حقوق هیوادونو د افغانستان استازي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري په دوحه کې راغون شي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. شاید همدغه مسله د دې لارینوال لپاره انګیزه شي وي چې نن راووزي او اعتراض ترګنګي. دوی اندیشنه لري چې ممکن په دې غونډه کې پدې خبري وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د دوی د اندیشنه لدی کبله یا لدی سرچینه اخلي چې سموده مخې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيالي ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په موضوع خبري وشي. که څنګه د خبره ملګرو ملتونو رد کړه د سرمشي ویان په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوه هېدي غونډې په ایجنډا کې د موضوع شامل نه ده او نه دوی غواړي چې په دې موضوع خبري وشي، بلکې دوی غواړي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبري وکړي. ورسته هم د سرمشي مرستې ویان وویل چې په دې کانفرنس کې به توجه وشي چې نړیوال ټولنه افغانستان ته یو بیا پام واړوي. شاغل دوچارک د ملګرو ملتو ویان په روسیو کې دا ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت انساني وضعیت خصوصا ډیر خراب دی او نړیوال مرستې هم کمې شوې دي او پام له افغانستان بل خوا اوښتی دی. سره له دې چې ډیر افغانان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان په دې خبره ډیر خوابدي دي او اندېښنه شي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو همغه راز چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه، یو شمېر افغانان خصوصا هغوی چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی هغوی بیا وایي چې که چیرته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سره د افغانستان په اقتصاد کې تغییر راځي نو ملګری ملتونه دې په رسمیت وپیژني. ازادي راډیو ته ګڼ داسې پیغامونه راغلي دي چې په یو کې همدې موضوع ته اشاره شوې ده. ځینو ویلي دي چې کچیرته نړیواله ټولنه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خو نو مجبور دي کړي او کدا کار نشي کولای او د طالبانو د حکومت دنه رسمي پیژندلو لپاره د دوی اقتصادي پیټه لا هم زیاتې شي او ستونزه لا پراخي شي نو بیا دې پراسپې پیژندل.
ډیره مننه کور ودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د خزو د لاریون پړه چنن دوی لاریون کړي وو او لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې و چې طالبان یې په رسمیت نه پیژني. موږ سره جزئیات شریک کړل په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت هم سره پاسټډیو کې مل شوې ده. میرمن وحدت تاسو مستړی مشه په خیر اغلی کتا سره ته وای لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل ځینې کسان د طالبانو د رسمیت پیژندو طرفدار دي ځینې کسان غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي. په ټوله کې دغه میرمنې چې سړکونو ته راوځي دوی اعتراض کوي څومره دوی خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې چې راوځي او په سړکونو باندې په ښکاره ډول باندې د غوښتنه مطرح کوي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
سلام علیکم تاسو او درنو لیدونکو کارانو ته لکه څنګه چې تاسو هم کاران هم ورته اشاره وکړه نن یو ځل بیا د کابل کې معترض انجونې واټونو ته ووتل او په ځغرده د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. لکه څنګه چې تاسو مورته اشاره وکړه عمده موارد دوی یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د خپل حقونو څخه یې دفاع وکړه. هغه محدودیتونه چې د ښځو په تړاو لګېدلې دي د دوی د استکیدو غوښتنه وکړه. ترڅنګ په ملګرو ملتونو باندې دوی یو ځل بیا په دغه قطعنامه کې نیوکه وکړه چې دوی دوه بودی یا دوه مخي سیاستونه لوبوي د افغانستان خلکو سره. یو پته د افغانستان خلکو ته وایي چې موږ له تاسو سره یو لبلې خوا د دوی بیا د څلوېښتو میلیونو ډالرو د لیګلو هوټ لري او هر میاشت هر هفته البته څلوېښت میلیون ډالر دوی طالبانو ته لیږي. د ډیپلوماټیکو ادارو تحویل ورکول او طالبانو ته دا بل موضوع ده چې د افغانستان د نجونو اغاندیښنې راپارولې وي. ترڅنګ په ټوله کې زه وایم چې دغه روان دی تسریع بخشی د رسمیت بخلو مسئله چې هر ورځ دوام لري دا بالاخره د دوهې د ناستې ته ورسېده او دا د افغانستان نجونې یو ځل بیا اړ کړې چې دوی خپل سړکونو ته ووځي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره وکړله د دوی امنیت ژوند کاملا په خطر کې ده. دوی یو ځل بیا ووتل او غږ یې پورته کړ. غوښتنه مو دا ده چې کله چې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي د ټولو امنیتي مشکلاتو سره سره د دوی غږ باید واورېدل شي. نړیواله ټولنه د دوی غوښتنې لادیده ونه نیسي. دوه ګوري
مشخصا راته دا وایي فوزي جان که مشخصا راته وایي چې نن دغه پریکلیک چې دوی صادر کړی د دې لاریو نورسته مشخصا په کې لنړیواله ټولنې او طالبانو څه غوښتي دي؟
له طالبانو څخه مو خو هرگز غوښتنه په هیڅ قطعنامه کې او په هیڅ لاریون کې نه ده کړې. دغه نجونې خو د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو څخه یې عمده غوښتنې یو خو طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. بله مسئله د ښځو حقونه وه چې کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګېدلي دي دا باید د ملګرو ملتونو لخوا نادیده ونه نیول شي. په ټوله معنا باندې اوس ښځې په کورو کې نیول شوي دي حتی خپل د اولیه حقونو څخه دوی محرومي دي. د ملګرو ملتونو د ګونی سیاست هغه مورد و چې دوی ورته پکې اشاره کړې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له خلکو سره دوه ګوري سیاست لوبوي. همدارنګه د بشري حقونو نقض هغه موضوع ده چې ورته اشاره شوي چې په دې برخه کې باید د ملګرو ملتونو دریځ او سیاست روښانه ووسي. عمده او تر ټولو ستر جنایت د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره کیږي هغه سي جنایت چې حتی په نړۍ کې ساری نه لري. طالب یو تروریستي ډله ده نه باید په رسمیت وپیژندل شي او په ټوله
کې اغلی فوزی کدی تراشو چې دغه لاریون چنن په کابل کې شوی وي. یو شمیر میرمنې راوځي سړکونه ته دوی لاریون کول دي نو وړاندې هم میرمنو ته رازونه کول دوی سړکونه ته راوتل. تاسو څه فکر کوئ ولې دغه میرمنو شمیر نه ډیریږي چې نور میرمنې هم له دوی سره یو ځای شي راپورته شي او دغه خوختنې چې دوی یو کم شمیر میرمنې لري په ټوله کې زیاتې میرمنې له دوی سره یو ځای شي او دغه لاریونونه او دغه خبرګونونه پراخ شي؟
وګورئ تاسو چې طالبان متاسفانه ډیر زیرکانه سیاست د افغانستان د ښځو سره لوبوي. کوم وضعیت یا محدودیت چې دوی د ښځو په وړاندې لګولې ده دا د دې سبب کیږي چې ښځې سره د ښځو شمیر زیات نشي. دا اوس هم چې دومره ښځې په دغه کچه باندې د افغانستان واټونو ته ووځي زه واقعا ویاړم په دغه ښځو باندې. بدون د دې نه چې هیڅ نه وه هماهنګي د دوی ترمنځ ووسي. مکتبونه وتړل شول، دانشګاوی پانتونونه وتړل شول، کوم ځایو کې چې ښځې هلته حضور پیدا کوي دا بند شوي. ښځې څه ډول فکر وکړي چې دغه انسجام رامنځته کړي، دغه چتر رامنځته کړي چې د دوی هغه زیات شي، شمیر زیات شي. سربیره پر دغه ټولو محدودیتونو بیا هم د دوی مدیریت واقعا قوي ده. دوی د واتس اپ لارې یا هم د انټرنیټ له لارې ولایتونو سره هماهنګي کوي، همغږي کوي او خپل ګروپو سره هماهنګي کوي ایوزی تراوزی. دا هم هغه کسان دي چې خپل نږدې دوستان او خپلوان فامیل او هغه کسان چې دوی پیژني سره راځي او ټولګي او غاک پورته کوي. څه ډول دوی باید هماهنګي وکړي وخت چې هیڅ نه و امکانات دوی ونه لري چې دوی بلاخره خزی را جلب کړي، خپل تعداد زیات کړي.
وخت مکم ده فوزی جان، دا وخت نه مرته ځواب کړي. وخت مکم ده کدا پختنه برا ته جواب کړي. مخکې موږ پر راپور کې هم یادونه وکړه چې زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته پیغامونه پریخي دی، دوی ویلي کچیرته طالبان په رسمیت پیژندل شي دغه نوړ اقتصادي وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان ده د حالت به سره یو څه ښه شي، او دغه نړیوال به افغانستان ته راشي، بانکونه به سیستمونه به یو څه پراخ شي، او تجاران به وکولی شي چې بیرته پانګونه په افغانستان کې وکړي، او په ټوله کې به اقتصاد ورسره ورغول شي. دوی ورته خوشبینه دي. استاذ په فکر باندې کې چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي، آیا واقعا د افغانستان اقتصادي ستونزې به حل شي؟
هرگز. دا کاملا غلط باور ده. طالبان په کوم ظرفیت سره به وشي کولای شي د افغانستان اقتصاد ته تغییر ورکړي؟ که ولو یو تروریستي ډله پر رسمیت هم پیژندل شي، دوی به هم نشي کولای د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. امداوس په ونی کې 40 میلیونه ډالر راځي. اصلا سیستم د نظارت شتون لري؟ هیڅ نه و سیستم شتون لري چې دا پیسې چیرې ځي، په کوم برخه کې لګول کیږي. په دې دوه کالو کې طالبانو څه وکړل د افغانستان د خلکو لپاره؟ کوم مرسته چې بشر دوستانه مرسته په نوم باندې امداوس طالبانو ته هر میاشت هر هفته ورکول کیږي، دوی په کومه برخه کې بنیادی کار کړی دی؟ سربیره پر دې چې دغه پیسې په خپلو جیبونو کې اچولي، حتی هغه فقرا او غریب خلکو ته چې مستحق دي هغوی ته نه دي رسیدلي. نو زه فکر کوم دا واقعا غلط باور ده.
ډېره مننه. کور دی ودان د ښځو د حقونو فعاله فوزي او هدف چې په افغانستان کې د هغو میرمنو په لچنن سړکونو ته راوتې وي، او غوښتنې کوله له نړیوالې ټولنې چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. دغې پړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. هم این هیوا ته بور شو هیوا صاحب ستړی مشي. تاسو راته وایي چې ملګرو ملتونو ولې غوښتي چې په افغانستان کې پاتې شي، او آیا طالبانو سره دا منلې ده چې دوی به د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي؟
ډېر مننه. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دجارک د اپریل 28مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورا یې سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه، موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو. اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن
واوسو.
سټیفن دوجارک داس مال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ته دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصول ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کاربندیز وروسته یو نامه ویلی و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصول ته د ژمنتیا ترمنز یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشکې اغلی روزا وطنبای واهم ویلی و چې دوی به دراتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ورزوي. همدا ډول د تیرې پنج شمې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د دغه پرېکړه لیک د هغې برخې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د امن او ثبات پر ټینګار کړی و، خو ورسره یې د ښځو د مسلې په اړه وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ بهرني هیواد ته البته د دوی په باور زیان نه رسوي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو له تړلو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاربندیز وروسته د روان اپریل میاشت کې څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ کې هم د ښځو کاربندیز ولګاوه چې د کار ګڼ پرګونونه له ځان سره درلودل.
ډیره زیاته مننه کور ودان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه پړه شو دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي موږ سره جزئیات شریک کړي. په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دا راپور درته لرو خو لدی وړاندې دی و نړیواله مسله رخلو چې په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداري ورکړی دی چې روسیه به خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګي اندریوف نن روسه تر دې د خبر وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانې پولندي پولیسو ګرځولې ده. وربشو احمد شیبر ته شیبر صاحب ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه ودانې ولی پولند له روسیې سفارت نه خسته ده.
مننه فریده جانې. په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته دا خبره وکړه او دا وویل چې روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریفوې د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هسته ده. اندریف تاسو ژانس بیا دا خبره وکړه چې نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا د په وینا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیونن راپور ورکړ چې پولیس نن په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر شول راغونډ شول او د پولند بهرنیو چارو وزارت ویان لوکاس یاسینا رویټرز اژانس ته وویل چې دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه د په وینا دوی نه پوهیږي چې هغه اعتراض کړی دی او که نه دی کړی. خو یاسین یا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم دا تایید شوی ده چې دا شونځی د پولند شتمنی ده او په وارسا کې د ښاروالي مربوط ملکیت دی او دا ودانۍ د اویایمو کلونو ده چې د روسیې سفارت نشته په وارسا کې ده او د پولند بهرنیو چارو وزارت په وینا له یو کال راهیسې په دې اړه لانجه روانه وله او اوس دوی اخر مجبور شول ده په وینا چې دا ودانۍ بیرته راوګرځوي. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر باندې کړکې چنې دي او پولند په دې جګړه کې اوکراین ته وسیله ورکوي او د اوکراین ملاتړ کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شیبر و چې په وارسا کې د روسیې د سفیر د خبرداري په اړه چې ویلي د پولند بخپل غچ اخلي چې لاغونې د یو خونځي ودانې راګرځول او مکسر خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ډیر زرخ پلی هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربېره له هنري څیرو سره مرکه پولیسي دودونو معلومات تاسو د کلیو کیسې په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبري د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوي. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپل ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتس اپ شمیره تاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو لامل نه شي کولای چې هیواد ته راستنه شي. نرګس مومن ته به وشو. نرګس جانې ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي دغه مسافر سره به تاسو خبرې کړې وي، دوی در سره په خپل خبرو کې د کومو شرکتونو د ټیکټونو د لوړې بیو څخه شکایت وکړو؟
سلامونه فریده جان، تاسو درا را ورته په وخت تاسو ټول په خیر. فریده جان، څنګه چې تاسو معلومه ده چې طالبان درا تک نو وروسته ډیرې ځوانان د ارشل جهیوات پریږدي، نو ځینې پر رسمي لارې، ځینې په قاچاقي لارې، ځینې په بیلابیل لارې باندې د هڅه کړې جهیوات پریږدي. قاچاقي لارې ټول یو خواته خو ځینې کسان چې پر رسمي لارې باندې هم هڅه کوي چې مثلا هیواد پریږدي، هغوی به د نورو ګڼو مشکلات سره مخامخ کیږي چې دغه مشکلات په لار کې یو هم د قیمتونو لوړوالی دی. په دې اړه په عربستان کې، په قطر کې، په کویت کې ځینې کسان دي چې هغوی د ټیکټونو د لوړوالي نه ډېر شکایت کوي. نو د نن ورځې راپور د موږ د دغه په اړه دی. موږ په قطر او په سعودي عربستان کې بلخصوص موږ د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. دوی په خبره باندې چې د طالبان د راتګ نه وروسته د ټیکټونو قیمتونه ډېر جګ شوي دي. پخوا هغه قیمتونه چې دوی په هغه ټیکټونه چې دوی په 1500 یا نهایت دوی په 200 ریال خسرو سمغه ټیکټونه دوی په 2500 2200 او یا هم 2500 ریال باندې اخلي. دوی دا هم وایي چې دوی په اړه دوی کله چې د طالبانو مشران عمره ترغل دوی په اړه دوی خبرې ورسره وکړلې او دا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړلې، خو له بده مرغه چې اوس هم د دې دغه اندېښنو ته هیڅ کوم څه نه دي شوي. د اوس هم هغه سجریان نه دي لا ورځ تر بلې ډېریږي. نو په دې اړه موږ په کابل او په جده کې د ځینو ټیکټ پلورونکو سره مو هم خبرې وکړلې، هغوی هم دا خبر مني. دوی دا سوای چې پخوا د دغه ټیکټونو قیمتونه 2500-3000 ډالره پورې رسېدل، خو حال دا چې اوس تر 1500-1500 آل د 1500 ډالره پورې هم رسېږي. نو په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت سره هم خبرې وکړې. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د سون ټوکو لوړواله یو علت دی چې ټیکټونه جګ شوي دي، خو دا هم وایي چې مثلا د قیمتونه ډیر زیات چیږي. نو دوی به د ځینو شرکتونو سره خبرې وکړي چې قیمتونه جګي، او دا هم وایي چې البته بازارونه آزاد دي، نو ځکه دوی د کنټرول نشور باندې دلودلې. خو حال دا چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بازار آزاد په هغه صورت باندې وسی دی چې خلک دغه نه خوشاله وسی او خلک د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله
کاموسی. مننه ډېر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې دا ټیکټونو د لوړې بای په اړه موږ سره چې ولې قیمتونه لوړ شوې دي جزئیات شریک کړ. اوس به هم احمد شیبر ته ورشو. شیبر صاحب بیا بخیر راغلی. تاسو راته وای چې نن د آی پی ایل په لیګ کې چې کوم لوبه تر سره شوې دي، افغان لوبغاړو پکې څنګه لوبه کړې دي او کوم افغان لوبغاړي لوبل سره مخ شوې دي؟
فرده جان، نن د کرکټ لګره ډیر پوسټ راپوري خبر دا و چې د هند په غوړلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمن الله ګوربز د بل افغان لوبغاړي نور احمد په بال وسوسه دا چې کیچ د افغانستان بل لوبغاړي راشد خان مونږ په دې ډول د کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې لپاره ګوربز په یو چا منډه خپل وکټه د خپل افغانانو په لاس للا سوار کړ. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان نن شوونه چلید د پچلور ورونو کې 45 منټه ورکړي، خو له دې سره پری ټیم کې بل ځوان افغان لوبغاړي نور احمد دوی وکټې واخیستې او پچلور ورونو کې یوازې 21 منټه ورکړي. د افغانستان د نن د کرکټ مهم خبر بیا ده چې د کرکټ پورت د رسنیو یو مسول شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون افغانستان تورنمنت په خوست کې پیل شو. دا لوبي د 500 ورنو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنس به تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په 18 تر سره شي. نن لومړی سیالي د هندوکش سټرایکرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنس وشي. د باران له امله دا لوبه مساوي پای ته ورسیده. ل افغانستان په هر د هیوادونو په کچه باندې د کرکټ لړګره متحد عربی امارات او عمان نن یو ورسنی لوبه درلوده چې د دوه منډو په توپیر امارات وګټله. د سریلانکا شزینه کرکټ لوبغاړو له بنگلاديش شزینه کرکټ لوبغاړو سره نن یو ورسنی مسابقه لرله چې دا لوبه هم د باران له امله لغوه شوه. او د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او نیوزیلند تر 300 منډو ډیر منډه کړی دی او لا هم څو ورونه پاتې دی او دا لوبه لا ادامه لري.
ډیره مننه کور ودان احمد چیبر و چې د سپورت لړګری هم خبر کړو. د خبري مجله هم همدالته پای ته رسیږي، خو لدی مخکې ورزو ستاسو پیغامونه هم اورو.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زر د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او یا یې په اړه جدي او زر تر زر اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وس وزید د ملت غاک سوک نه اوري د ملت سوک توجه نه کوي ملت د سخت مشکلات سره مخ ده باید حکومت یا پرسمت او پجندل شي نړیوال د روابط ور سره ټینګ کی او برته د ارتباط ور سره ونیسي او ملت د وژ غره د لوی نورین څخه یا د سې وشي چې زر تر زر د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید د س یو هم شموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري ټول پکې سهم ولري ټول ځانونه پکې وویني ځکه ډیر خلک بیکار دي د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت لجیبونو څخه ده ځکه که یو غریب کا کار کوي کنه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي جوازونه به مرته نوي کوي نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.